السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډیری زده کوونکي په وګینس خوندزیو ته ځي ډبلیو اف پی پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې بسکیټونه لري هر ورځ د خوونکو لخوا په ټولو واد کې د لمرنیو خوندزیو پر شاوخوا وو لکه زده کوونکو نجونو او هلکانو ویشل کیږي د ډبلیو اف پی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له هر لسو کورنیو څخه نه یې کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دو کلونو کې په پرلپسې ډول په دې هیواد کې د زیاتېدونکو لوږې او بېوزلۍ په اړه خبرداری ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو د استولو خبر ورکوي ډبلیو ایچ او نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي ډبلیو ایچ او اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ځانګړو ناروغیو د 14 روغتونونو د شپږو سیمه ییزو روغتونونو شپږویشتو ولایتي روغتونونو د ولسوالیو په کچه د 9 شپېتو کلینیکونو او همداراز د څو نورو روغتیایي مرکزونو ملاتړ او لاسنیوی کوي د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافعې سیستم یې د روسیې له 15 ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي اوکراینی چارواکو نن وویل د روسیې دا بی پیلوټ الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د برید پر مهال په نښه شوي د دوی په وینا د دې بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تړون تر فسخت کېدو وروسته دانیوب سیند د اوکراین د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوی دی د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونو نن د آسیا جام په لړ کې خپل لوبه روانه کړې ده د بنگلاديش ټیم په لومړی پاڼه یا اننګز کې د توپ وهنې پریکړه وکړله او په پوره 500 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو 340 منډې وکړلې د بنگلاديش لپاره په نننۍ لوبه کې مهدي میراز 112 نجم الحسین شانټو 104 او پاتې نورو لوبغاړو هم ځینې منډې جوړې کړلې د افغانستان لپاره بیا په بالینګ کې مجیب الرحمن او ګلبدین نائب یو وکټ اخیستی او پاتې د بنگلاديش نور لوبغاړي رن اوټ شوي دي او د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي یو سیمه ییز روغتون مشر زاهد خلف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګېدلي په کرکوک کې چې د څو توکمونو وګړي ژوند پکې کوي له څو ورځېني کړکېچ وروسته ګرزبندیز لګېدلی ګرزبندیز پرون مازدیګر وروسته له هغه اعلان شو چې په سیمه کې 2 سیالې ډلې یوې خواته د کردان او بلې خواته ترکمنان او عربان د اعتراضونو لپاره راووتل دا اعتراضونه د امنیتي ځواکونو له شتون سره سره په تاوتریخوالي واوښتل خبرونه مو واوریدل کولای شي د دوه خبرونو د تفصیل ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مونده چې په افغانستان کې د بریتانیا د دینی علماو یو سفر ته غبرګونونه څه دي د دې سفر ګټې او اغیزې به څه وي د چارو د کتونکي نظر پرې لرو مولانا عبدالصبور
اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامعو کې د خپل اعتبار له لاسه ورکړي
ډبلیو اف پی وای په هر لسو افغان کورنیو کې نه هی کافی خواړه نه لري د اوکراین د جګړې تازه حال بم له احمد تکل واورو ګورو
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت صاحب دوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي
او لمرته د هند یوې سپوږمکۍ د استولو په اړه هم ویډیویي راپور لرو
د هند دغه ادیتیا وند نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څېړنې لپاره لیږدول شوې ده ماموریت به په 125 ورځو کې په خلا کې ال1 نومي ځای ته ځان رسوي
اسپریم رازو اول مطلب ته. د جولای په میاشت کې افغانستان ته د برتانوي علماو د ویډل سفر لغبرګونونو سره مخ شوې ده. د طالبانو د حکومت وسلواله مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د لیدنې ته اشاره ویلي. دوی هڅه کوي د جبهه پټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وخی. په ورته وخت کې 500 مدني د خزو د حقونو او بشري حقونو فعالانو، خبريالانو او د پوهنتون استادانو برتانوي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته د دغو برتانوي علماو سفر د طالبانو د خودلو په هدف شوې ده. خود برتانوي علماو د غیډلې ویلي افغانستان ته د سفر هدف د حقایق او د افغانانو د حال معلومه ول دي. د بدسال کې د شې اسلامي همکاریو سازمان د علماو یو پلاوی هم د خزو او انجونو د کار او زده کړې په اړه د خبرو لپاره د تیرې پنځمې پورس کابل ته سفر کړی دی. لیما سپیشلی په دې اړه نور معلومات راټول کړي او سره سره شریکوي. مهرباني
ستانگزای سیب سلامونه تاسو ته. د طالبانو حکومت مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه افغانستان ته د برېټانیا علما او د ویډلې د سفر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې جبهه د بهرنی اړیکو مسؤل علي میسم نظری په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي له برېټانیا څخه افغانستان ته د علما او ورستي سفر ته په اشاره سره ادا کړی چې دوی په لندن کې د افراطي افکارو په خپراوي کې مشهور دي او اوس هم د دې په خبره د طالبانو د ظلم او هغری د عادی کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جولای میاشتې په پای کې د برېټانیا د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته راغی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، عدلی او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره یې وکتل. د علماو د غډلې افغانستان ته د خپل سفر په موخه د حقایقو معلومول او د افغانستان د افغانانو د وضعیت څېړل ته په ګوته کړی ده. هغه مهال د طالبانو حکومت هم ویلي و چې د دغو دینی علماو د سفر هدف افغانستان د واقعي انزور لیدل دي. په ورته وخت کې د 500 مدني د خزو او د بشري حقوقو فعالانو، خبريالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیي چارواکو ته په یو آنلاین پرانیست لیک کې د دغو علماو د سفر موخه د دوی پټکو کې د طالبانو د خخ کار کول کودلې دي. په دغه لیک کې چې یو شمېر کسانو لخوا لاسلیک کړي د برېټانیي چارواکو غوښتل شوی چې د طالبانو د عادي کولو لپاره د دغو کسانو او هغو د سازمانونو تبلیغاتي او ناسم کمپاین پاین ته ورسوي. په دې لیک کې راغلی چې د طالبانو هغه چارواکو چې د برېټانیا له دینی علماو له ډلې سره لیدلي په افغانستان کې د ډېر تاوتریخوالی کړی او د ملګرو ملتونو سازمان په تور لیست کې دي او دغو برېټانوي علماو د ډلې یو غړي حمید محمد د الهوار په نوم یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې دا کړی چې د افغانستان کوم تصویر چې لویدیځي رسنۍ خپروي توپیر لري. دا په داسې حال کې چې د اسلامي همکاریو سازمان د تیر جمعې پورز اعلان وکړ چې د دې سازمان پلاوی د پنځشنبې پورز کابل ته تللی او هلته یې د افغان علماو، د طالبانو حکومت، د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. د دغه سفر موخه د ښځو د کار او زده کړو په اړه خبرې اترې دي چې د طالبانو لخوا پرې بندیز لګول شوی دی. د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر پایلې لا نه دي اعلان شوي.
مننه کوم لیما سپیشلی و چې کابل ته د بریتانیا او د اسلامي همکاري د سازمان د علماو د سفرونو په ارتباط په اوسنۍ راپورته شو خبرګونو خبر کړل. البته د طالبانو وسلواله مخالف ډلې جبهه ملي مقاومت جبهه د غلیدنې ته اشاره ویلي. دوی هڅه کوي د جبهه په ټکو چې د طالبانو ظلمونه عادي وخی. په همدې مورد د دینی عالم او د چارو لشنون کې مولانا شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی سره زموږ همکار اسدالله الدین مخکې خبرې کړې دي او د علماو د سفر د اغیزو همدارنګه ځینو نور اړوند مسایلو په اړه ترې پوښتنې کړې دي.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی اوس دا بل وفد دا هم لکه راغې کابل ته. قرآن کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، ته نصیحت کوه خبره بیا بیا یادوه. نصیحت چې دی بالاخره مؤمنان ته فایده رسوي. نو مون خود دې جهود او د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، خیګنو او درستی ګنو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي، ځکه ما چې څومره ولید مونږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو طالبانو
خو عباس صاحب زم دې پوښتنه ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره مهاتمان کتلی دي، څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لوکیږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپل په ځان بسیا دي، ولی دوی له نړۍ سره یو خلکیږي نه د زینو تګلارو په برخه کې؟ اباس سه
خو امدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپل تقریبا ویلې چې دا د نغفارسي کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال کم د سي جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپل کومه سیاسي ګټه خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلطم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د کوی مسله ده، د دې پوها همداسې ده. خو دا پوه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او سه منصبان هم شته چې هغه د دې فیصلې مخالف دي، خو چونکه چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته چې هغه ځنه هغه پوچت شي سب کا کوم مشوره هم کوي، نو څو مخصوص علما سره کوي او هغه هم زما په خیال په امره باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستون زیاده دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې، نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباس صاحب روسي پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي، او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوي دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي، او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع، کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټه ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند اظهر دی، دا غټه ادارې دي، علمي ادارې دي، د المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوې د پاره دی، سره دا ټولې غټه غټه علمي ادارې دي. نو دی چې د دې د رو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع خپل اعتبار للاسه ورکوي، ځکه دې باره کې به داسې یو تاثر جوړ شي چې دا هیچا خبر نه مني. نو دې دپاره ښه ده چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ورسره کوم محبت دی هغه په ځای وساتي، او دې د علماو مشوره ومني، او دا ټول علما چې دي دا خو نه دي چې دا ټول به غلط وایي، دا ټول به خطا وایي، دې ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو داسې نه ده. نو په کار ده چې دی دا خبره د علماو ومني، کنه دی په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا له لاسه به ورکړي.
مولانا عبدالصبور عباسیو چې کابل ته د بریتانیا د علماو او همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان د علماو د سفر په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک او دا چې دغه سفرونه به څه اغیزې ولري.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې له هر لاسو کورونیو نه هې کافي خواړه نه لري. دبليو اف پی په خپل اکس پانه لیکلي داسې کورونی همشته چې ماشومان نار خوندزیو تزیم. د خوړو نړیوال پروګرام د یو شمیر ځکونکو ویډیوګان هم خبري کړي چې وای په لوګه خوندزیو ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې خي په افغانستان کې له 1.5 میلیونو زیات افغانان خواړه نه لري او سم نیمایي په قحطې کې ژوند کوي. اسد الله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او ډیره مننه د ژمی د رارسیدو په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیل ادارې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک بولی. تازه دبليو اف پی د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې په هر لاسو کورنیو کې یو هغه نه هغه په بخنه سره بشپړ خواړه نه لري. دبليو اف پی دغه اندېښنه پر خپل ټوئیټر پاڼه تازه څرګنده کړې ده. دوی ویلي چې په اکثرو ځایونو کې د افغانستان زدکونکو په وګیناس خوندزیو ته ځي. دوی که څه هم نه دی ویلي چې د زدکونکو ترمنځ د لوګي کاچ څومره ده، خو له یو شمیر هغو زدکونکو سره چې د دوی په ټکو په وګیناس خوندزیو ته ځي خبرې کړې دي، د هغوی ویډیوګانې خبرې کړې دي. دغه یو شمیر زدکونکو ویلي چې دوی د سهار لخوا کله په کور کې د خوړو لپاره څه لري او کله نه لري، او کله چې د خوړو لپاره هم څه نه لري نو په وګیناس خوندزیو ته ځي. خوندزیو ته په وګیناس د زدکونکو تاګ هغه موضوع ده چې د خوندزیو یو شمیر خوونکو هم تایید کړي. له دبليو اف پی سره په خبرو کې دبليو اف پی د هغو یو شمیر خوونکو نظرونه هم خبره کړي چې زدکونکو وګي ورزي. په دې ډاله کې د سلمې په نوم یو خوونکو ویلي چې زدکونکو چې کله وګي خوندزیو ته ورزي ټولګي کې کینی نو دوی لورایا په چیرای کې د خفقان د غراز د استریا نه نخانی ګوري. د پداسال کې د چي دبليو اف پی وای دوی همدا مهال شاو خوول کز د کوونکو ته په بیلابلو خوندزیو کې ورزنی ډول بسکټ ویشي او داسې بسکټ دي چې د دبليو اف پی په وینا انرژي لرونکي مواد پکې دي. که څه هم طالبانو د دغه راپور په اړه تازه تفسیر نه کړي، خو تازه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت کده پولی پرسو بیا تورم هم نظر تیر میاشت ته شوې ده. د ډالرو بیا لویدلې او دوی دا کړی چې د خوراکي موادو بیا هم راټیټ شوې دي او په کور دننه تولید هم ډیر شوې دی. دا په داسې حال کې چې نړیوال بیا اندېښنه کوي او وایي چې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري او وایي چې کله ژمی مخکې بشري ادارو ته د بیا په شمول مرستې ونه رسیږي ممکن د ژمی پر مهال لارې بند شي او د خوراکي توکو کم اکثر خلک مخامخ شي او د بشري ناورین د ژمی پر مهال لا پسې ډیر شي. خو د طالبانو اړوند ادارې بیا وایي چې د دوی ټیمونو مخکې هغو ولایتونو ته خوراکي مواد رسول باندې کار کوي چې ممکن د ژمی پر مهال له ستونزو سره مخامخ شي.
مننه کوم اسدالله لودینو د دبليو اف پی د اندېښنو په ارتباط خپل وروستي معلومات او جزئیات له موږ سره شریک کړ. په همدې سره ورزو یو بل راپور ته د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو انجونو په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز شوی. دغه مرکز په راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په یو ویبپاڼه کې خپور شو، دا هم ویل شوی چې په دغه هیواد کې توکمیز او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک ډول په نخښه کیږي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره خوندي دي. اخوا یو شمیر فعالان په افغانستان کې د ښځو او لګکیو د حقونو پر تأمین ټینګار لري. خاطر پردیس دغه مسله تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. پردیس مهرباني.
سلامونه. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای په بخښنه سره د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای طالبانو په افغانستان کې لټولنې څخه د نجونو او ښځو په حزبولو سره د دوی په وړاندې جنسیتي تبعیض په پراخه کچه او سیستماتیک ډول بنسټیز کړی دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دغه مرکز په یو نوي راپور کې چې د یک شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچاپ یو پاڼه کې خپور شوی راغلی چې پر بنسټیزو ازادیو د محدودیتونو دوام او په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د زورولو په وړاندې د مجازات معافیت د نړیوالو قوانینو د جدي سرغړونو لپاره یو مناسب چاپیریال رامنځته کوي. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعاله حمیره فرهنګیار وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې ښځې تر ټولو تیاری ورځې تجربه کوي. د 2020 کال په اگست په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګیو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او د 2020 کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ وتړل شوې. ترمالو نه هم خوست په ډیرو دولتي او ټول نه دولتي ادارو په سنگارتونونو کې کار کول اجازه نه ورکوي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز په خپل وروستي راپور کې دا هم ویلي چې افغانستان کې قومي او مذهبي اقلیتونه په ځانګړي ډول شیعه هزارګان په سیستماتیک ډول په نه حقیقي د دې مرکز په ټکو دا پوښتنه کوي چې طالبان ممکن د زیانمنونکو خلکو د ساتنې توان ونه لري او هم نه غواړي د دې ساتنه وکړي.
ډیره مننه کوم خاطر پردیس چې د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د یو وروستي راپور جزئیات مو سره شریک کړل. ور بشو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې وروستي حال ته نن افغانستان او بنگلاديش په آسیا کپ کې سره مخ شول. بنگلاديش په اول اننګز یا پاڼې کې 334 منډې وکړلې. زموږ همکار د لاهور په قذافي سټډیوم کې همداسې به لوبل نږدې ګوري. ستړي مشه په خیر راغله، بختور یاست چې لوبل نږدې ګوري. دارته وای چې آلتا څه حال ده په میدان کې دننه؟
سلامونه ستانګزې صاحب. د لوبي دوه میننګ د افغانستان بیټنګ پیل شوه. رحمان الله ابراهيم زتران د افغانستان پلیس تو په هون کې دی. د لوبي دوهم اور دوی د پاره روان دي. افغانستان تر اوسه یو منډه لري لري نه وړاندې بنگلاديش بیټنګ کو 315 منډه هدف افغانستان ته ساکلې ده. په لوبغالي کې ډیر زیات شمیر افغانان چې دی راغلي دي، له افغانستان نه راغلي دي، د غشان د پاکستان د بیلابیلو خارونو نه دلته میش دوی دغه سیالۍ د لیدلو لپاره راغلي دي او لوبه لنډې نه ننداره کوي. نو تقریبا د قذافي لوبغالي د نن دپاره چې کوم سیالۍ دپاره چې کوم پیچ تیار شوی ویل کېږي، داسې چې د بیټنګ دپاره تر ډېره مساعد د بیټنګ کشف کېدی شي. بونډری تقریبا وړی دي او شپږیزې او څلوریزې امکښې راتلی شي.
څه ویل کېږي د افغانستان د ټیم په اړه؟ خلک خوشبینه دي چې وکولی شي دغومره غټ سکور بیرته چیس کې یا یو ګټي که څنګه، ځکه چې سکور خو ډېر زیات دي.
نو دلته چې کوم مینوال دي دوی او د افغانستان د ټیم کوم سپورټران دي، دوی ټول د هیله لري چې دا لوبه افغانستان وګټي. او دوی دلته د پیچ کنډیشن ته د قذافي لوبغالي ته په کتلو سره فکر داسې کوي چې ښایي دا هدف پوره شي. خو اوپننګ ته په کتلو سره که اوپننګ لږ ودرېدو چې دا هدف پوره شي افغانان.
خو کې د څوک شته افغانانو نه که څنګه چې خبرې له موږ سره وکړي او دوه لاندې خبرې؟
bale 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 افغانان را سره ناسې ډېر زیات شمیر باندې. او افغانستان لومړنۍ وکټم تقریبا آؤٹ شو ګربازو چې د دیم دریم اور کې افغانانو سره دلته وغږی کې چې دلته ناسې.
صحیح، مهرباني مهرباني. زماغه کتا سو درزي لاندې دی لوبي پاړه راته وای.
سلامونه نیک هیلی تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لوبه خو ډیره خروانه ده، خو تاسو چې یو څه ولید لاغه دا چې لاور کې عموما هوا ډیره زیاته ګرم وي. او دا لوبه په 3-3 وخت کې شروع کیږي چې لمر د ګراوند په غمنز باندې ولاړ وي. موږ چې څه ولید لاغه دا چې لمر وړاندې هم مزایمت کوو، ځکه په 2-3 کیچو نام ډراپ شو. یعنی هغه د کرکټ د مینوال په توګه چې څومره موږ پیګو دا د دې وجه نه لپاره یو سره مسله دا و چې هغه خپل لومړی لوبه بیللې ده او ډېر زیات هڅه کوي چې دا لوبه وګټي، ځکه که چېرته بنگلاديش دا لوبه بیکي نو هغه دې لیگ ټورنمنټ نه باریږي او ځي. نو په همدې اساس باندې دغه وضعیت ته په کتو باندې تیز اوس هوا خړه ده. ما دویمه لوبه په دې ګراوند باندې لکه سخت په دې خاطرې چې دلته تاریکی کیږي او بالینګ د پاره چې دا کوم دا ګراوند چې د بیټینګ د پاره جوړ دی هغه کې به په دویم راوند کې بالینګ کیږي.
صحیح،
موږ د افغانستان
بس د افغانستان د بری په اله باندې کور ودان چې موږ سره خبري وکړلې لوبي خواند واخلې. مننه. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو په اړه باندې مو ورستي جزئیات واورېدل. همدارنګه د زینو افغانانو غږونو هم تاسو ته خبر کړل. میدان د نه د قذافي له سټډیوم چې په لاور کې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د اوکرين هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم د روسي له 52 درونو 22 تر غورځولې دي. اوکرين چارواکو نن ویل د روسي د بي پيلوټ الوتکې په جنوبي ښار اوديسي کې د دانيوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریټ پر مال پنه شوې د دوی پوینا د دې بریډونو دوه ملکی وګړي ټپيان کړي. موسکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو ترکیه په منځګړیتوب د تړون تر فسخه کې د ورسته دانيوب سیند د اوکرين د غلې د صادراتو په اصلي لار بدل شوې ده. احمد تکل په دې اړه باندې ورستي معلومات را سره شریکوي.
سلامونه. د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم یې نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران سخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اوديسه کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریډونو د لړۍ پر مهال په نښه شوې. د دوی په وینا د بریډونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم و په نښه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکي صنعتي تاسیسات ویشتلي دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په دې حملو کې دوه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیې د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اوديسه او میکولایوف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دی. دا څرګندونې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په لیدنه کې چې د ده په وینا هدف یې پوځ ته د اوکراین د جګړې لپاره د خلکو جلبول وکړي. میدویدف وویل چې د پوځ د معلوماتو له مخې د روان کال له جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,80,000 کسان د پوځ لیکو ته منل شوي دي. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پوځ په محاربوي برخه کې په سلو کې 1.5 زیاتوالی راولي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړوي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې روسیې په وروستیو میاشتو کې د ګاونډیو هیوادونو له وګړو هم غوښتي دي چې د اوکراین په جګړه کې برخه واخلي.
وربشو هند تر سپوږمۍ وروسته اوس لمر ته یو ماموریت ور استولی دی. د آدیتیا ال 1 په نوم د هند فضایی یا خلایی ماموریت بیړۍ د سپتمبر په 2 په کامیابی سره لیږدول شوې ده. د دې هدف د لمر د سترګې څیړنه کول دي. تر دې له مخې د اګست پر 23 د هند چاندریان 3 په نوم بیړۍ د سپوږمۍ له جنوبي قطب سره نږدې ښکته شوه. د رویټرز له اژانس ویډیو څخه ګولایاس په دې اړه نور جزئیات را سره شریکوي.
3 2 1 0. د هند دغه ادیتیا 1 نومي بیړۍ د لمر د سترګې د څیړنې لپاره لیږدول شوې ده. ماموریت به په 15 ورځو کې په خلا کې ال 1 نومي ځای ته ځان رسوي. ال 1 د ځمکې او لمر ترمنځ هغه ځای ته ویل کیږي چې ورسخه مشاهده کیدلی شي. مشن یا ماموریت با د لمر سترګینا 1.5 میلیون کیلومتر لري دا څېړنه کوي. دا څېړنه لپاره دا ځای ځکه ټاکل شوی چې دلته به د فضایي بیړۍ توازن برقراره وي او مالی لګښت به هم کم وي. ماموریت با د 15,00,000 کیلومتر سفر وروسته په 4 میاشتو کې د څېړنې لپاره ټاکل شوی ځای ته رسیږي.
اور جس کا انتظار تھا وہ پل آ چکا ہے.
دی آدیتیا ایل 1 اسپیس کرافٹ ہاز بین انجیکٹڈ ان ان الیپٹیکل
اور آدیتیا ایل 1 خلائی جہاز یو ډیر ځانګړی مشن دی. پدی کی د مرحله وارو څېړون لپاره سپوږمکۍ تیز ډول دی.
مشن موډ هیر وذ دی اپر سٹیج اف دی پی ایس ایل وی ٹیکنگ 2 برن سیکوئنس فار انجیکٹنگ دی پرائمری سیٹلائٹ فار دی فرسٹ ٹائم.
آدیتیا په هندی ژبه کې مرتبیل کیږي. دا روانې دو پر وخت د مشن د لیدو لپاره په زرګونه کسان ورټول شوی ول او له نورو لارو یې 3,00,000 کسانو ننداره کړی دا. دا به په هغه المریزو بادونو چېړنه کوي چې په عمومي توګه په ځمکه اغیز کوي.
آدیتیا یو زلزلې ته ورسیږي نو دا به د هیواد د هیلیو فزیکس او حتی د نړیوال ساینس پوهانو لپاره لویه اساسه وي.
تر دې ماموریت لمخې هند د اګست په 23مه نیټه د چندریان دریم په نوم بیړۍ په کامیابۍ سره د سپوږمۍ په جنوبي قطب برخه کې کوزه کړې وه چې دا مهال یې د دې هیواد د فضائي څېړنو مرکز ته معلومات لیږدول پیل کړي دي.